د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی نن د نهیرو کال 2022 د جنوري 15 نیټه دا د وایس آف امریکا دی وا په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زموږ چلیل هر کلی وایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سټکو تا د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید ویلی د تحریک طالبان پاکستان خبری اوریدو ته تیار دی خو د پاکستان خپلواکۍ نه منونکو بسد به عملیات کوي د کورونا چارو وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په هواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی د ملګرو ملتونو روسي ریپورت تر مخه نړۍ په دې کې پاتې راغلی چې 2030 کال پورې ټولو ماشومانو ته د مساوي کیفیت لرونکي زده کړې او د زده کړو دایمي فرصتونه برابر کړي بلخوا د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې د پوهنې نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې تر شپږم ټولګي پورته سکولونه د جنکو لپاره پرانیزي ناتو د ګل پروز ویلی دی چې د دې سازمان غړي ختیز اروپا ته د یوکرين سره په پوله د روس د پوزي تاسیساتو په جواب کې نور کشته او جنگي البته کېږي سرټکی تاسو وردل او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید ویلی د تحریک طالبان پاکستان خبری اوریدو ته تیار دی او د پاکستان خپلواکۍ نمونکو په صد په عملیات کوي شیخ رشید پسنټ کې خپل وینا کې ویلی چې د اگست 15 مینیټې نه تر اوسه د ترهګرۍ په خو کې زیاتوالی راغلی د هند استخباراتي اداره را د ترهګرۍ د پاره د پاکستان مجرمان کاروي د نورا زیاته کړه چې د ترهګرو سره اوس خبرې نه دی روانې او د کورونا چارو وزیر د ترهګرۍ د پیښو ذمہ‌واره تحریک طالبان پاکستان ګرځولې دي بل پلوتا د سنټ د غونډې په محل مخالفي ګوندونو یو ځل بیا د حکومت نه د تحریک طالبان پاکستان پړه تګلا روازیا کول غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو روسي ریپورت له مخې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري د 20 نیټې باندې خبر شوې نړۍ په دې کې پاتې راغلي چې تر 2030 کال پورې ټول ماشومان ته د یو شان زده کړې او د زده کړو دایمي فرصتونه برابر کړي دا ریپورت د برخه خستونکو هوادونو د سروې په اساس شوې کوم کې چې د بریا معلومولو لپاره لاندینی ټکي په پام کې نیول شوې د ماشومان لومړی زده کړو کې حاضری د خونځي او څخه بیرته د وټلو فیصدي د زده کړو مکمل فیصدي د صنف په بنیاد د زده کړو مکمل فیصدي په لوستلو او ریاضیاتو کې د مهارت کچا د روزل شوو خون کو فیصدی او په عام زده کړو کې د لګښت فیصدی د ملګرو ملتونو تعلیمي ساينسي او کلتوري سازمان یا یونیسکو وايي هوادونه د کورونا وایرس راتلو او زده کړو باندې اغیز کولو د مخه له ماشومانو ته په د تعلیم فرصتونو برابرولو کې ناکام شي وو د یونیسکو په رپورت کې ویل شوی دا ناکامي د نړۍ د مشرانو لپاره د بیدارولو لپاره یو غږ دی ځکه چې په میلیونونو ماشومان به د سکول او د زده کړې څخه محروم پاتې شي دلخوا د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د پوهنې نړیوالې ورځې په مناسبت په طالبانو غږ کړی چې تر شپږم ټولګي پورته سکولونه د جنکو لپاره پرانیزي د بخنې نړیوال سازمان د اندېښنې په خودلو ویلي چې په دې کار سره جنکې زده کړو د اساسي حقوقو نه به برخې پاتې شوې دي د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په دې اړه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي جنکې د تعلیم پړه د خپل اساسي حق نه محرومې شوې دي د طالبانو نغواړو چې سکولونه د جنکو پر مخ کلاس کړي نېټو د ګل فورز ویلي دي چې د دې سازمان غړي ختیز اروپا ته د یوکرين سره په پوله د روس د پوزي تاسیساتو په جواب کې نور کشته او جنگیل وته کېږي د ناتو په یو بیان کې د ډنمارک اسپانیې فرانس هالند او امریکا په ګډون د ډیرو هوادونو نه د اضافي اسکرو او پوزي سامان لګولو لپاره د ځای په ځای کولو یا غور کولو یادونه شوې د ناتو سرمنشي ویلي ناتو به د ختیځي برخې د تحفظ په ګډون د ټولو اتحادیانو د ساتنې او دفاع لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کړي موږ به تل د خپل ټولنیز دفاع د مضبوطولو په ګټون د خپل امنیتي چاپیریال خرابېدو ته جواب وایو اخوا د یوکرين په ضد د روس د ممکنه پوځي اقدام د خطر لامل امریکا په یوکرين کې د خپل سفارتي عملی د کورونا وغړو ته یوکرين نه د وتلو امر کړی دی د امریکای خارجه وزارت یا سٹیټ ډپارټمنټ د اتوار یک شنبه پر ورځ یو بیان کې ویلي په کیف کې د امریکای سفارتي عملی نور کارکون کې هم پر رضاکارانه ډول د یوکرين نه وتلی شي سٹیټ ډپارټمنټ په یوکرين کې موجود امریکای شهریانو ته هم ویلي چې یوکرين نه دیوزی متحده عرب امارات ویلي د یمن د حوثي اغینو د هغه دوه میلیستیک میزایلو مخه نیولې ده چې د ابو دابي په لور وشتل شي وو. د یو ای د دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې د میزایلو باقیات په بي ضرر ډول وغورځیدل او څه نقصان یې ونه کړ. وزارت ویلي د هر قسم ګواښ مخنیوي ته تیار دي او هوا د هر قسم حملو نه بچ کول د پاره به ټول ضروري اقدامات کوي. تیر هفته د یمن حوثي اغینو په متحده عرب اماراتو د حملې ذمہواري په غاړه اغستې وه. په حمله کې په ابو دابي کې د تیلو یو ډیپو لګیدلی وو چې له امله درې کسان وژل شوي وو. تو وجل شو کسانه کې یو د وزیرستان وګړي هم وو. یو ای د هغه پوځي اتحاد برخه ده چې د تیرې هفتې د حملې وروسته یې په یمن کې د حوثیانو په یو شمېر هدفونو بمباري کړې ده.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید ویلی د تحریک طالبان پاکستان خبري اوریدو ته تیار دي خو د پاکستان خپلواکي نه منونکو په ضد به عملیات کوي. د کورونا چار وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په هیواد کې د ترهګرې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. بل پلوته د سنټ د غونډې په مهال مخالفو ګوندونو یو ځل بیا د حکومت نه د تحریک طالبان پاکستان په اړه تګلاره واضح کول غوښتنه کړې. د اسلام آباد نه پی د ډیوه خبریالې رابعه پیر رپورټ وره.
د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په سنټ کې خپل وینا کې وویل چې د اگست 15 نیټې څخه تر اوسه د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوب راغلی. د هندستان استخباراتي اداره را د ترهګرۍ د پاره د پاکستان مجرمان کاروي.
اب تک اسلام آباد راول پنڈی میں 10 پولیس والے ٹارگیٹڈ شہادت ہوئے اس دہشت گردی کے مقابلے میں.
پنڈی اسلام آباد کی تر اوسه 10 پولیس والا پنخشا سوی او دو ترهګر نیول سوی دي. د کورونو چارو وزیر وویل د تراګرو سره اوس څه خبرې نه دی روانې. د طریقې طالبان پاکستان خبرې اورولو ته تیار دي خو د پاکستان خپلواکي نه منونکو په ضد به عملیات کوي. د کورنو چارو وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په هیواد کې د تراګرۍ په پیښو کې زیاتوب راغلی او د کورنو چارو وزیر شیخ رشید په تیرو ورځو کې د تراګرۍ د دغه پیښو ذمہ طریقې طالبان پاکستان ګرځولی و. سینیټ کې د وینا په محل د پیپلز ګوند سینیټری پلوشا خان وویل د هغه خلکو سره لوسنامه سبي و چې آرمی پبلک سکول ماشومان او ځواکونه وژلي وو او حکومت یې ورسره د لوسنامې حق نه لرو. ولی چې د لوسنامې حق هغه کورنۍ لري چې خپلوان یې وژل سوي وو. اوس ورته ویل کیږي چې لوسنامه ختم سو.
حکومت اور ریاست پہ جنگ جنہوں نے چھیڑ دی ہے ان سے لڑنے کا کیا پلان ہے؟
حکومت اور ریاست سره چې چا جګړه شروع کړې ده یعنی تحریک طالبان پاکستان حکومت دی ورته وشایي چې د دوی د مخنیوي څه پلان لري. په ورستۍ اونۍ کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ کېدونکې د خبرو د ماتېدو وروسته په هیواد کې د بریدونو یوه لړۍ شروع سوې ده چې پکې پولیس، امنیتي ځواکونه او ملکي وګړي په نقشه سوي. د روان جنوري د میاشتې په 16 نیټه د پنجاب پایتخت لاهور په انارکلی بازار کې پر یو موټر سایکل لګېدلې بم چاودو پیښه کې یو ماشوم په شمول درې کسان وژل سوي او 15 څخه زیات ټپیان سوي وو. د پیښې ذمہواري بلوچ نېشنلیست آرمی په سر اخستې وه. د دې څخه وړاندې د جنوري په 13 نیټه اسلام آباد کې د تراګرو ډزو کې پولیس والا وژل سوی چې په طریقې طالبان پاکستان په سر اخستې وه. د لاهور پیښې وروسته د پاکستان په سینیټ کې تیر ونې هم په هیواد کې د تراګرۍ په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې څرګندې کړې سوې وې او د حکومت څخه د دې د مخنیوي په اړه تګلارې شریکولو غوښتنه سوې وه. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی پوښتنې رابرسیره کړې وې چې آیا اوسنۍ پیښې نه ثابتوي چې طریقې طالبان پاکستان په اړه جوړه کړل سوې تګلاره غلطه ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د یونیسکو رسته ریپورت وايي نړۍ پاتې راغلي چې ماشومان د پاره د معیاري تعلیم بندوبست وکړي. یخوا د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتنه کړې د جنکو خونځې پرانیزي. نور تفصیل د منځ شهید په ریپورت کې وره.
د ملګرو ملتونو وروستي راپور لمخه چې د دوشنبه په ورځ د جنوري 3 مخپور شو وايي نړۍ په دې کې پاته راغلي چې تر 2013 کال پورې ټول ماشومان ته د مساوي کیفیت لرونکو زده کړې او د زده کړو دایمي فرصتونه برابر کړي. دا راپور د برخه خستونکو هوادونو د سروې په اساس شوی دی کوم چې د بریا معلومولو لپاره لاندېنی ټکي په پام کې نیول شوی. د ماشومانو لومړی زده کړو کې حاضرې د خوندزیو څخه بیرته د وټلو فیصدي، د زده کړو بشپړولو فیصدي، د جندر یا د سنف پر بنسټ د زده کړو بشپړولو فیصدي، او په لوستل او ریاضیات کې د مهارت کچا، د روزل شوو خوونکو فیصدي، او په عام زده کړو کې د لګښت فیصدي. د ملګرو ملتونو تعلیمی، ساينسي او کلتوري سازمان یا یونسکو وایي چې هیوادونه د کورونا وایرس راتلو او زده کړو باندې اغیز کولو لمخله ماشومان ته په تعلیم فرصتونو برابرولو کې ناکام شوي دي. د یونسکو په راپور کې ویل شوی دی چې دا ناکامي د نړۍ د مشرانو لپاره د بیدارولو لپاره یو غږ دی، ځکه چې په میلیونونو ماشومان باید د خوندزي او لوړ کیفیت د زده کړې څخه محروم پاتې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا په کال 2015 کې ولس هدفونه ټاکل شوی وو چې تر 2030 کال پورې ترلاسه کړي. په دې کې د ښوونې او روزنې معیارونو هدف څلورم ټاکل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې د پوهنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالبانو غږ کړی چې تر شپږمې ټولګۍ پورته ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان د اندېښنې په خولو ویل دي چې په دې کار سره نجونې زده کړو له اساسي حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په دې اړه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، نجونې د تعلیم په اړه له خپل اساسي حق څخه محرومې پاتې شوې دي. له طالبانو څخه غواړو چې ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي. د اگست میاشتې له 15 راهیسې له کله نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد د جنوري په 15 اسوسییټډ پریس خبری ادارې سره په مرکه کې وویل چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په راتلونکي هجری لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو پر څرنګوالي کار کوي. هغه زیاته کړې ده چې نجونې او هلکان باید په جلا ښوونځیو کې درس ووایي. د زبی الله مجاهد په خبره تر دې د ملوی ستونزه د نجونو او د ښوونځیو د لیلیو کمښت دی. په هغو سیمو کې چې نفوس زیات دی د نجونو او هلکانو لپاره په کافي اندازه جلا ټولګي نشته. د تعلیمي څانګې یو څېړونکی عمر اورغزی وایس اف امریکا جیوه ته ویلي دي چې پښتونخوا کې د سکول نه بهر ماشومان شمیره 2.5 لک څخه زیاته شوې ده، او دی کې د صوبې د روس سپاتې او نوو زم شو قبایلی زلو ماشومان زیات دي. خاغلی عمر ویل دي چې د دې بیلابیل الهتون دي چې پکې د خوندزیو کموت لو یا وجده. د هغه په وینا 15% ماشومان ځکه سکولونه ته نزي چې د دوی نه د سکول په زیات فاصله کې دی. د یوې نظر پښتنې تر مخه 80% قبایلی انجلکی د پرایمری زده کړو نه وروسته تعلیم ځکه پریږدي چې هلته میډ او های سکول نوی. دا په داسې حال کې دی چې د 2013 نه تر 2021 پورې خیبر پښتونخوا صوبې د تعلیم څانګه کې 1,422 عرب روپۍ مصرف شوې دي. خو نا دولتي ادارې هم قدم وایي چې پښتونخوا کې 1,437 سکولونه غیر فعال دي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. چېډونکو په هانو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان نیو کې کړی چې په کینو وړي د نړیوالو اصولو لاندې د افغانستان د لپاره د مرستو غوښتنه کړې او نړیواله ټولنه یې د افغانستان د مرستو پابند ګرځولې. ویل شو عمران خان چې د کوم اصولو خبره کړې هغه د افغانستان د لپاره نه عملي کیږي. نور تفصیل د دیو خبريال ریاض حسین نورو.
په خیبر پښتونخوا مردان کې د عبدالولي خان په هنتون د نړیوالو زده کړو د سانګي استاد پروفیسور عبدالشکور وایي تخکاره ده چې وزیر اعظم عمران خان په نړیوال اصول نه دی خبر او په ډیرو سیزونو غلطي خبرې کوي. د هغوی بیان چې یو پالیسی بیان ګڼل کیږي د هغوی دا خبر سم نه ده.
افغانستان کې صدا په سیستماتیک پروګرام باندې د جنوسایډ یا د تشیز مرې کې شوې چې پای کې د ګروپونو مېل کې له تل کوشي ادا کې دا شوه دا وګړه په متحده ده. زموږ خیال دی افغانستان کې یو حکومت خپل راشه بل حکومت اگر چې کسومره هم طالبان په زور راغلي یا د ټاکنو د لارې نیکي راغلي، خو د افغانستان مرضي سره اتحاد داسې نه دی لکه څنګه چې وزیر اعظم د کویت وایي چې دا هغه میکانیزم لاندې روشي.
په پاکستان کې سیلون کې او لیکوال مشرف زیدی د عمران خان د بیان په اړه په ټویټر ویلي، د آر ټو پی په څلورو خبرو بحث کیدی شي چې پکې نسل وجنه، جنگی جرمونه، د بشریت په ضد جرمونه او په لسانی بنیادونو وجنه شامل دي. تر څو پورې چې په دغه شرطونو کې په یو یا دوه بحث نیوي شوي چې دا په افغانستان کې ترسره شوي، دا په آر ټو پی کې نه راځي. د آر ټو پی یا تحفظ د ذمہواری د نړیوال مرکز تر مخه د هغه اصول دي چې د 1990 په لسیزه کې په رواندا او یوګوسلاویا کې په غټه کچه د ظلمونو وروسته جوړ شوي او په کال 2015 کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې منظور کړی شوی وو، چې دا خبره یقیني کړی شي چې نړیواله ټولنه د نسل وجنې، جنگي جرمونو، د بشریت په ضد جرمونو او په لسانی بنیادونو د وجنو په مخنیوي کې بیا پاتې رانه شي. په افغانستان کې د کابل نیوز مشر او سیلون کې غلام جیلانی ځواک وایي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لکه چې دغه نړیوال اصول نه دی لوستي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل، عمران خان چې د آر ټو پی د کومې مادي خبره کوي نو هغه په دې پوه نه دی.
نو زه فکر کوم چې د دغه ماده چې دا لوست نه ده ور باندې پوه نه دی او خبره کړې ده، تر څو چې دې پورې تعلق لري چې د افغانستان خلکو سره مرسته وشي. نو دا خو د نړیوالو ذمہواري ځکه ده چې که افغانستان یو بشري فاجعه سره مخ کیږي، که افغانستان ولګ یو فقر سره مخ کیږي، نو هغه سره جوخته دا ده چې دلته د کرایم ګروپ چې دي او ترهګر ډلې دي هغه مر سره پیاوړي کیږي.
د پاکستان په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وکالت کوي، خو تر اوسه پورې نه خو پاکستان او نه کوم بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. په پاکستان کې په عمران خان وړاندې هم داسې نیوکې شوي چې هغه دغه رنګه د ناسمو معلوماتو په اساس غلط بیانونه ورکوي. هغوی په خپل یو بیان کې جاپان او جرمني په ګډه پوله یاد کړي او بیا یې د پښتنو په اړه هم ځینې څرګندونې کړي چې حقانی د پښتنو قبیله ده، خو دغه بیان هم پښتنو پوهانو رد کړی چې د حقانی په نوم د پښتنو کومه قبیله نشته. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. ناتو د ګل پروز ویلی دی چې د دې سازمان غړي ختیځ اروپا ته د یوکرين سره په پوله کې د روس ته پوځي تاسوساتو په جواب کې نورې کشته او جنگي لوته کلیږي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت زموږ همکار نصر الله باندې کوي.
د ناتو په یو بیان کې چې د ډنمارک، سپین، فرانس، هالند او امریکا په ګډون ډیرو هیوادونو یا خو د اضافي سرتیرو او تجهیزاتو د لیږلو ځای پر ځای کول ویلي یا د غور کولو یادونه شوي. ناټو به د ټولو اتحادیانو د ساتنې او دفاع لپاره ټول اړین اقداماتو ته دوام ورکړي، چې پکې د اتحاد ختیځ برخې پیاوړي کول هم شامل دي. د ناټو سرمنشي یان سټالټنبرګ ویل، موږ به تل د خپل امنیتي حالاتو هر ډول خرابېدو ته ځواب وایو، چې پکې زموږ ډلیزه دفاع مضبوطول هم شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف امریکا او ناټو د کړکېچ په زیاتولو تورن کړي. بل اړخته امریکا او برطانیې هم په کیف کې د خپلو سفارتونو، کارکونکو او کورنۍ غړو ته امر کړی چې د روس د پوځي اقدام د احتمال له امله له یوکراین ووځي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه بیان یاد کړی خو ناخوښي څرګنده کړي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو د ګول یا دوشنبه په ورځ د ټویټر د لارې وویل، په داسې حال کې چې موږ د بهرنیو هیوادونو حق ته درناوی کوو چې دوی د خپل سفارتي عملو خوندیتوب او امنیت تضمین کړي، زیاته یې کړه موږ دا ډول ګام د وخت څخه مخکې او ډیر احتیاط یو مثال ګڼو. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نمخ کې خبريالانو ته ویلي چې د یوکرين په اړه امریکایي اقدامات د احتیاط په بنیاد اخیستل شوې دي. امریکا د یوکرين حکومت کمزور کول نه غواړي او په کیف کې امریکایي سفارت به فعالیت دوامدار ساتي. بلخوا د یورپ یونین د خارجه تعلقاتو مشر جوزف بورل د ګل یا دوشنبه په ورځ وویل یورپی یونین د امریکې په شان یوکرين نه د سفارتکارانو د عملې کورنۍ غړي د راوستلو اراده نه لري. بورل د یورپ یونین د خارجه وزیرانو د غونډې نه وړاندې خبرې کولې. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن به په دغه غونډه کې په آنلاین بڼه شرکت کوي. خاغلی بورل ویل یورپی ملکونه د امریکې په شان داسې کولو اراده نه لري ځکه چې خاص وجوهات ورسره نشته، خو انتونی بلینکن به غونډې سره معلومات شریک کړي. خو د دې نه وروسته برطانیې وویل د روس ته زیاتېدونکي خطر په سبب د سفارت څخه عمله او د کورنۍ غړي د یوکرين نه راوباسي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وخت شوې دي سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته.
نن سبا پاکستان کې او خصوصا دارالخلافه اسلام آباد کې د قسمه قسم سیاسي او حکومتي تبديلو کې دوه خبرونه ګرم دي. د دې خبرونو په مابین کې یو خبر د بحث لوی موضوع جوړ شوی دی او غده د پاکستان د موجوده پارلماني نظام په ځای د صدارتي نظام نفاذ. د خوند خبره دا ده چې په دې موضوع د هرې طبقې په خلکو کې بحث روان دی. خدا چاته هم نه معلومه چې د صدارتي نظام دراوستو خواهشمند قوتونه سوق دي. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو تازه اداریه کې په دې موضوع تفصیلی بحث کړی دی. د اداریې سرخط ته د هنګامي حالاتو د لګولو افواګانی ډان د خپل اداریې په شروع کې لیکي چې په اسلام آباد کې د صدارتي نظام د نفاذ د پاره د پر اصرار او د نامعلومه قوتونو لخوا روان مهم او د دې مقصد د پاره ان چې د هنګامي حالاتو د نفاذ د افواګانو په خوریدو عام خلک ډیر حیران او پریشان دي. عام طور سره د خلکو سنجیده طبقه دا قسمه افواګانو په سیمه خنوړي. خو چې کله د ملک په یو اهم اداره یعنی پارلیمان کې دا خبره اوچته شو نو بیا دی افواګانو ته د هر چا غوګونه ودریدل. ادارې لیکي چې د پاکستان مخالف سیاسي ګوند دا معامله ډیره اهمه او سنجیده اخیستې ده. همدغه وجه ده چې حزب اختلاف د صدارتي نظام پر ضد او د هغې پارلیماني نظام د مضبوطولو په حق کې پارلیمان کې یو قرارداد وړاندې کړی دی کوم چې د کال 1903 او یایم د متفقه آئین تر مخې پاکستان کې نافذ دی. ادارې لیکي چې د لوی مخالفه سیاسي پارټۍ پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لوی سکتر او د قامي اسمبلی غړي احسن اقبال په ټویټر خورکړي خپل یو پیغام کې لیکلي دي چې انتخابونو کې د غلا غلطو او د ټګو ټورو په زور د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په خلکو د تحریک انصاف تپلې شوی حکومت دا وخت پاکستان د تباهۍ د غړنګ په غاړه ودرولې دي او حالات اوس دې حد ته راغلي دي چې پاکستان کې د اندرا ګاندی د طرز د هنګامي حالاتو د نافذ کولو ګونګوسي خواري دي. دین علاوه موجوده پارلماني سیاسي نظام کې د مختلفو فارمولو په ذریعه د تبديلو راوستو خبرې هم په لارو کوسو کې کیږي. مخالف سیاسي ګوند پی ټی آی په حکومت تور پورې کړي دي چې په دې ټولو افواګانو او غیر آئینی خبرو کې د حکومت لاس دی. خدای اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د دې سنه انکار کړی دی او ویلی دی چې دا د حکومت خلاف خوریدونکې غلط خبرونه دي کوم چې میډیا د سوشل میډیا د غیر تصدیق شوه ذریعو نه راپورته کړی او خواره کړی دی. دان خپل اداریه کې زیاتۍ د بدقسمتۍ خبره داده چې دا قسمه افواګانې د پاکستان په سیاست کې پړومبیزل نه خوريږي بلکې د صدارتي نظام د نفاذ خبري وخت په وخت د هغو قوتونو په مرسته ملګرتیا با قاعدګۍ سره خوريږي چې عام طور سره د نالیدلو شکمنو په نوم یادېږي او چې تلي پارلماني جمهوریت پسپکو ټکو تورن کړي دي. نک هغه خلک چې د دې نظام له برکته د اقتدار په کورسې ناز دي خو د ملک د انتظام چلولو اهلیت پکې نشته. اخبار خبر لیکي کم اصلي قوتونه چنن د صدارتي نظام مرسته کوي د دوی یاداشت غالبا چې کمزورې دي او د دې حقیقت په یادولو هم سر نه خوږي چې پاکستان کې د صدارتي نظام تجربه سو سو زله شوې ده او هر ځلې نتیجه د پاکستان د پاره تباکون ختلې ده. کم قوتونه چې د مرکزی نظامی حکومت دلیلونه وړاندې کوي دوی تر اوسه پورې ولستا دا منصوبه پیش نه کړې شو چې صدارتي نظام به د حکمرانۍ د ناکامۍ مسله څنګه اواري. خو په هر حال کې د پاکستان خلک د امریکای او د فرانس د طرز صدارتي نظام خوخی نو د دې د پاره به آئینی لار اختیاري او آئینی لار داده چې پارلیمان کې دریو کې د دوو اکثریت سره د دې د پاره په آئین کې ترمیم لازمی دی. د صدارتي نظام دراوستو بل لار نشته. دان خپل اداریه په دې تفسیره ختمه کړی دا چې د صدارتي نظام دراوستو د پاره دا وخت په ګرد پاکستان کې خوري ټولي افواګانی کې دې شي چې د ملک د اصلي او سنگینو کشالونه د خلکو د پام په بلکولو یو ناولې کوشش هم وی او د چا قابل ذکر ټولي له طرفه د سنجیده اقدام سرګندونه نکي. خدا افواګانی دا وخت پاکستان کې د وړاندې نه جوړو غیر محکمو حالاتو کې د نوري زیاتې غیر یقیني پیدا کولو سبب ګرځېدي شي. د دې افواګانو د ټولو نه زیات خراب اثر د ملک په معیشت ګرځېدلې دي. د معیشت د خیرازۍ لپاره او سرمایه کارو له خو قلار او مناک پاکستان پکار دی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې میرمن ترانک ته د اورولې شوی صدا غندنه کړې ده او ویلي دي چې د هغې جرم صرف دا و چې په امنناک ډول د خپلو خیالاتو څرګندونه کوله. میرمن ترانک د کال 2020 د اکتوبر په شپږم تاریخ د کال 1999 د تعزیراتو د قانون د اته اتیایم شقلان دی په هوچیمن خار کې نیولې شوې و او د داسې تحریری موادو ځان سره د ساتلو په خلکو د تقسیمولو او خلکو ته د معلوماتو رسولو تورونه په لګولې شوې دي کوم چې د ویتنام حکومت د اشتراکي جمهوریت ویتنام مخالفت کې تصور کړی دي. د ویتنام حکومت د نوموړي د گرفتارۍ نه پس دا بغیر د مقدمه چلولو بنديوانه اوساتله. په دې دوران کې د دې وکیل ته هم هغه سره د ملاقات کولو اجازه نه وو. د میرمن ترانک خلاف جوړ کړی مقدمه او هغه سره شوی بدسلوکي د اولسي او سیاسي حقوقو په بابله د بین الاقوامي لوزنامي خلاف ورزي ده په کومه چې ویتنام هم په کال 1928 کې دسخط کړی دی. د یک طرفه گرفتارۍ او بنديوانۍ په بابله د ملګرو ملتونو کارنده ډلې په 25 اکتوبر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د میرمن ترانک بنديواني یک طرفه ده او په بین الاقوامي لوزنامه د ویتنام د بشري حقوقو او د زموارو په لړ کې د کړی د سخت پر ضد ده. په میرمن ترانک لګیدلی فرد جرم کې د چاپیریال او د بشري حقوقو په بابله د هغې یو شمیر تصنیفات او ریډیو فری ایشیا او بی بی سی سره د دې دوه مرکې شامل کړی شوې دي. میرمن ترانک په یو شمیر مسلو ګڼ کتابونه لیکلي دي او د هم جنس پرستو او د زنانو د حقونو د چاپیریال د مسلو د چین او ویتنام ترمنځ په علاقایي تنازو د پولیس د ظلمونو خلاف د بشري حقونو د مرستيالانو د چقیدو خلاف او د قانون او د بشري حقونو په مختلفو اړخونو ډیر زړور او په صفا صفا ټکو کې بلاګونه لیکلي دي. لکه څنګه چې امینستي انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو ګوندونو هم دا خبره په ګوته کړې ده چې د ویتنام حاکمان د خپل ملک د تعزیراتو د یو سل او لسم قانون د اتیایم شق باقاعدګۍ سره د بشري حقونو د مرستيالانو د آزادو صحافیانو لیکوالانو او د نورو هغو ټولو کسانو خلاف استعمالي چې په امنناک ډول د خپل بشري حقونو استعمال کوي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایز د ویتنام په حکومت غږ کړی دی چې میرمن ترانک سمدستي خوشي کی کومه چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د مرستي او ودی د پاره یو یاد میرمن ده او په ویتنام کې د خې حکمرانۍ د پاره کار کوي او چې د ویتنام ټولو خلکو له بغیر د سویری د خپل خیالاتو د ښکارا کولو ټینګ مرستياله ده. خاغلی نت پرایز د ویتنام حکومت ته دا هم ویلي دي چې خپل قوانین او اقدامات د ویتنام په آئین کې د ذکر شوو بشري حقوقو سره په سمون کې کی او په دې لړ کې د خپل آئین لاندې په خپل زموارو ودرېږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.